Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانیم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو وروسته لدی چې انټرنیټ بیرته فعال کړ د هغه د بندولو خبره رد کړه. د طالبانو ویندوی د انټرنیټ پرچاوی د نوري فایبر د زړو کیبلونو د خرابېدو له امله بللې او ویل دي چې بدلون ته اړتیا وه. له هغه وخته چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې تیز انټرنیټ پرچاو شوی، دا لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت په دې اړه نظر څرګندوي. ځینو طالبانو ویلي وو چې انټرنیټ یې د دې لپاره منع کړی چې د فحشا مخه ونیسي. په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو پراخ غبرګونونه وپارول او خلکو د هغو کړاوونو او مالي تاوانونو یادونې وکړې چې د انټرنیټ د بندېدو په دوو ورځو کې دوی وسخمل. د سره صلیب او سره میاشت نړیوال فدراسیون یا IFRC خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ختیځ لسګونو زره زلزله ځپلي کورنۍ لا هم بې سرپناه دي. د افغاني سره میاشتې ټولنې چې د IFRC او شریکانو لخوا یې ملاتړ شوی، تر اوسه نږدې 9000 کسانو ته د بیړنیو روغتیایي خدمتونو، سرپناه، خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسولې دي، خو اړتیاوې خورا سترې دي. د سره صلیب او سره میاشتې راتیون د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې روغ پاتې شوي خلک د سخت ژمي له ننګونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره سره لسګونه زره کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې سرپناه نه لري. زلزلې چې د کونړ او ننګرهار ولایتونه سخت ځپلي او ګاونډي لغمان او نورستان ولایتونه هم اغېزمن کړي، تر 2200 ډېر کسان وژلي او تر 8000 ډېر کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. په لرې پرتو غرنیو سیمو کې ټول کلي له منځه تللي دي. تر 1,300,000 زیات کسان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اغېزمن شوي او ګڼې کورنۍ اوس هم په خیمو او لنډمهالو سرپناو او یا تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. وی زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 4.0 و، پرون مازیګر د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلې سیمې یو وار بیا ولړزولې. د زلزله پیژندنې د ویبپاڼې واک نو ډیسکوري د راپور له مخې د دې زلزلې چې په ځایي وخت مازیګر په 4:12 وشوه، مرکز د جلال آباد ښار د شمال په 3.5 کیلومتر کې په نورستان ولایت کې د مځکې تر سطحې 2 کیلومتره لاندې و. متحده عربی اماراتو د افغانستان د ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو ته نوري بشري مرستې ولېږلې. له دې مرستو سره افغان زلزله ځپلو ته د متحده عربی اماراتو ټولې مرستې تر 3,061 تنه واوښتې. د اماراتو په مرستو کې خوراکي توکي، موقتي استوګنځایونه او طبي وسایل شامل دي. د متحده عربی اماراتو دولتي خبري آژانس هم د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د مرستې د افغانستان د ختیځو ولایتونو زرګونو اخیزمنو کورنیو ته رسول شوې دي. دا د اماراتو د بشري مرستو دریم پیټی دی چې له زلزلې وروسته د افغانستان ختیځ ته استول کیږي. دغه هیواد تر دې وړاندې د ژغورنې یو ټیم هم زلزله ځپلو سیمو ته استولی وي. متحده عربي امارات د نړۍ له هغو ګوته په شمېر هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نظامي او ملکي الوتکو له لارې د مرستو لیږد پیل کړی دی. او سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به پر قطر هر ډول وسوال برید د واشنگټن په وړاندې ګواښ وبولي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلی یا میزان په ومنېټه لاسلیک کړی راغلي، د قطر په وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا د متحدو ایالاتونو تګلاره د هر ډول بهرني برید په وړاندې د دې هیواد د امنیت او مځکنۍ بشپړتیا تضمینول دي. په فرمان کې ویل شوی امریکا به د قطر پر قلمرو، حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر ډول وسوال برید د امریکا د سولې او امنیت په وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي ټکر پر دوه برید وشي، امریکا به د ډیپلوماټیکو، اقتصادي او کارچاوي پوځي اقداماتو په شمول د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستلو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکړي. دغه اجرایي فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د وشي یا سنبلې په اتلسمه د اسرائیل جنگي الوتکو د قطر په پلازمینه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس د توندلارې ډلې د مشرانو استوګنځای او د هغوی د کورنیو غړي پناه شکل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې یو شمېر افغانان وایي د انټرنیټ نشټوالی ورته بده تجربه وه.
څوک چې انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي.
ځینې نور وایي له خپلو عزیزانو سره د تماس لپاره اړ شوي وو چې د ګاونډیو هیوادونو پولو ته ځان ورسوي. ځینو طالبانو د انټرنیټ بندېدا له شریعت سره تړله، خو د دینی علومو یو متخصص وایي
دا اسلام سره کوم پړاو نه دی، یو نه دی اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دی او شخصي سلیقې دی.
یو نوې څېړنه ښیي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته تللي. څو اسلامي هیوادونو له حماس غوښتي چې د امریکا د سولې پلان ومني. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندیدا یو سخت او بیمخینه تجربه وه. دوی تیر شپه وروسته له هغې چې په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصل شوې، ازادي راډیو ته وویل په دغو دوه ورځو کې له جدي ستونزو سره مخامخ شول. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د انټرنیټ پرچاوي د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي. نو دا ډول اقدامات باید هیڅکله هم عملي نشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا ته 24 ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وی ښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه غبیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه و پکې، نو سراتی یعنی ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه، لکه خلک چې ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
48 ساعت بیخی بغس گلو ما گرفته بود. ایتا دلتنگ 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 بود.
حقی و ویل اتا چلویق ساعتا مستونه نیول شوه و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی و. ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و ترشوی و بیخلاسی نشوی و همدارنگا سینگرزایونا بحرانی دفترونا و همامونا و ترشول و محدودیتون زیاد شول خیل انترنت موبایلونو و واریکو سره هم خطای پامانی و کرو دیر نهیلی و. خوسیدونکي هم د انټرنیټ د پریکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود، اړو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. هلته چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده، په دې دورازو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وي، صرفې بندې وي، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و، ان تصور یې هم سخت و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه، وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریز راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
په تیرو دریو ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندېدو له امله یو شمېر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکړي. له پاکستان او ایران سره په کرښه د پرتو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او تلیفوني شبکو بندېدو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي وو، او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځنډېدلې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې دا خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پېښه نه شي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو. په تورخمه اسلام کلا کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي، سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلي. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لاري بندي پاتې دي،
ټول سیستمونه بندي، نو هغه غاړي تم ډېر ټریلې ولاړې دي، دې غاړي تم ټریلې ولاړې دي، دې غاړي نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته به نقصان وشي، دا هغه غاړي نه چې کم په ټریلو کې انګور دي فروټ دي ظاهر خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پښتونخوا ایالت سیمه ای چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د کېدلو لامل رامنځته شوی. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزي لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما اژانس د خراسان رزوی ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبې د ورځې له 2 بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږه 800 لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډۍ له امله د لاریو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو پاره مخامخ خبري وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټ اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي وویل چې په دې خارګوټي کې د لومړنۍ توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی او د غراز بانکونه او اسعارو راکړه ورکړه بنده ده.
اسلام کلا بندر بند دی، تګ راتګ نشته، بارچلانی بنده ده، نه مال راځي او نه مال ځي، نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي. خو دلته ورسره بیې لوړې شوې دي، نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلي دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا له لارې هر ورځ لشپک تر وسه وا لارې افغانستان ته وړي. د طالبانو حکومت روانه سپتمبر په 9 په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړی وو. د طالبانو حکومت که څوم تر وسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې انټرنیټ بېرته فعال شوی دی. که تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی وو. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي.
د طالبانو حکومت د دوشنبې د ورځې په مازیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول بند کړل، خو پرون بیرته اجازه ورکړه چې انټرنیټ فعال شي. یو شمېر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ راز شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه چې د دوی په وینا په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وایي طالبانو په دې اقدام سره د اقتصاد، زده کړو، روغتیا، معلوماتو ته د لاسرسي، د کورنیو ترمنځ د اړیکو په نورو ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې اسلام او شریعت پورې ځینې تړلي بولي د هغوی نظر پوښتلی.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه دی اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دی او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهم او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. هم دا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي، بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین، لانلی آنلاین درسونه دا چی کیږي، بے برخی کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د غوی دجنه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګری او تجارت او اقتصاد ته یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کې هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعاتونو بې خبره کیږي. څلورم روغتیایی و صحت عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند له غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده، او انټرنیټ نن د علم او حلال ګټې ده، یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قرآن او د دینو د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره ده غټ ستر ځایونه لري.
ښاغلی زکی ویل کېږي چې دې موضوع عام خلک هم ډېر زیانمن کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوي دي. دغه شان ډېری کسان پوهېږي چې په افغانستان کې بې وزلي ده، مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوانو، دوستانو لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډه پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونو ته د هغه لپاره تلیږي چې په بهر کې خلکار کې ولته هلته ډېری کورنۍ یعنی هغوی وابسته له دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. هر کور یو کس یا دو کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي، هغه پیسې هغه خپل لغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسوله ده، او ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ زیانونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغنه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه د خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات چې ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خاطر زه خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې یو ناګهاني هغه سوی ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې له دې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس جون کې دا تاوان راځي. پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار، د حدیث شریف سی حدیث ته یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نورو ته، دا چه دا معنی ده؟ په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه روا کوي چې عادي وخت کې منع دي. نن ورځ نو تاسو وګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بله موضوع دا ده چې سد ذرایع یوازې د ګناه سرچینې ته کېږي، یعنې د منکراتو مخنیوی باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره شي سي دا وتړل شي.
د اسلامی علومو پو او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی و.
درسی ساعت د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژۍ په مټ یو نوې څېړنه شې چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. یو شمېر ساینس پوهان وایي کچیری دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابت شي، د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
د انسان د یوې 1,000,000 کال پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان 4,000,000 کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 16 خبره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه 1,000,000 کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنې د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د ګریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده، که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپرې دا نوې څېړنه په ساینس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساینس پوهانو یوه بله کوپرې هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېرې کوپرې معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپرې له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 بجو له ازادي راډیو واوري.
قطر، مصر او ترکیه له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. دا خبره دو سرچینو چې د غزې په اړه له روانو خبرو اترو خبر دي رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. په عین حال کې قطر وایي چې د سولې د دغه پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو یې نورو خبرو ته اړتیا ده. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مودو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ټرمپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سشنبې په ورځ وویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاري وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او که نه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشې کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله یې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به یې د ولسمشر ټرمپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له دوه میلیونه د زیاتو اوسېدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د دې پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې ووځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سلو اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسان شکته کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبربندی کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ترامپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناساپه بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحد ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت څاروانیم د پروگرام ته مو هرکلی کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډېره وړه راوتلی یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلی یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پوهنتون ته راړلم. وروسته له پوهنتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او کې هېرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستانو همصنفیان یې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هېره کړې. دلیل یې څه و؟ د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه.
بلکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وای سره تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده ول ونه یاد ولې کا او ته وی لیکلای ولستلای نشي، بیا ستاسو هر څه زده کړې پورته وي، نو ته د غوی پسترګ باندې کېدې شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو ما غواړم چې بیا زموږ سره غوی به تخپل د کور به زموږ سره کار کولا، په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېرې کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوئ؟
ډیر کم د خاطر چې جنگونه په غي وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو، بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتآمد ډېر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دری ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلی یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندله، او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم، زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق یې کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلفو هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلفو هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولی، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم، په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاترو ته نشوای تلی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړئ که نه؟ هیڅ کله ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویبي نه یاست چې کار وکړئ؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شاید درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړی، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسې د ماشومتوب خی خاطری نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد دي هغه یوه ترخه خاطره ده.
هغه هم ترخه خاطره د جنګونه وو. زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنګونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنګ کوي، په څه م جنګ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ، ما دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنګ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو. د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته وو، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دغه تغییر وو. نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی وو. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی وو، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صفه کومه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په هغه آن باندې چې ډېر زیات دردناک وو، هغه دا و چې مکتبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کې چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولې او زما لیکنه به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوند نه ورکوله. ا دې په خاطر باندې چې دوی وی چې دوی فکر کاوه چې زه کېدې چې زه د طالبانو د رټکس زده ډیره زیاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کاوم. لاندې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانون شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنه مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شو کړی چې زموږ هوا دغه ستراتیژي هغه ته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غواړو د اروپا کې دلته است تو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنه ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د فکر کوم چې هر فکر ته بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي. مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه هم وی آثار هم لري؟
بلی، او ما لیکنه ډیره زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې. همیشه ز لیکنه کوم او زیاتره وخت تاسو به سنو کې او نورو تلویزیونونو به سنو کې زه هم رازمه بخه پکې خلما. او دغه د څنګه سره کتاسو زما نو ماغه کې کتاب لیکل شوی دی. زه دغه کتاب عمومی غنه یم، خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې کدي افغانستان د امنیت پکره باندې غالي لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی بخاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتر کړي، کومې لارې ورته بهتر دي. نو دغه پلاټن وی چې ما غوښتل خپل ځان باندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای؟ نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل.
د ډاکټرا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستل. تیسیس زما هم دغه ده،
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسیس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي، څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرمه پینگلیسی با جبه بانده ده، بله و فیلن زی حتما اجبارمه. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غالیزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره، پا چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود بدون راغلی دی. زه په لندن کې زما د خپل شرکت دی، زه د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان می مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وس شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعیت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یي چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات و صادرات که بودلده شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورده جور کرده یا تقریباً سلاو کسان دلده کار که ویز ماس را او پلان لرمه که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به ته فعال شي، راړه شم افغانستان ته، همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللم افغانستان ته آخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځینې خلک وی وی چې ورکاهولیک لکه زه ډیر ځا کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته وسم او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګه سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډیر خدای موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر چلاو مرا را شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته ده چې زمونه می خوخه کتاب لوستل می خوخیږي خو بس نه می چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړای و ځنې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوبوي نو کتاب لوستل می ډیر زیات خوخیږي لیکنه می ډیر زیات خوخیږي چې لیکنه وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنوي کې څوک ما فالو کوي زیاتره وخت لیکنه کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دي تکړه ما چې په دې فکر کې ما وځي چې تاسو جنۍ است یا الک است یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه است همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغه هدف ته لپاره کار وکړئ او هر څه شي امکانات شته نو زیاتره زما لیکنه دې تشویقي لیکنی وي چې زیاتره انجونې زیاتې غارم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دې باید نه پته مکیږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولای شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موفقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کړي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې وم ډیر آرام وم او ډیر جا ته عاجزه وم نو ما به زما دوستان ډیر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرأت چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرأت پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرأت ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د دې زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله دا اسانه کار نه دی ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوی کولی چې زر یې خلاصه کړم تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ورباندې
د کرکټ اوس هم همغسې مینهوالی یاست اوس یې هم تعقیبوي
بلی سروان صاحب ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله اوس یم تعقیبوم زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای د خاطر زه په تلویزیون باندې نه را څرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله بیا کابل ته راړلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ خو ګراوند ته به څوک نه راتلل نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې ما وی داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی زه یې پیسې ورکوم د دو ټولو نجونې چرته مراغلل کولی نو بیا اوغوی مهربانی وکړه په خپل چینه موږ ټول نجونو ته مفت کوو خو موږ به اعلان تیر کو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایگانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې تشویق شلې خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې ښځې د کرکټ څه دي دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه سپورت تنها د نران دپاره نه دی موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان سه خپله پورپا کې هم وو زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات څه ورسره مخامخ شولم زمو خپله پورپا کې ډېر ژورنالستانو نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي د ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خو د نرانو دی کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته او بیا وروسته ورور نور نجونې راووتلې بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم په هغه وخت چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده رامخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم روای خلمه. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیرانم دلودل نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف د دې لپاره ما د کار کول چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځریکیږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول او د خپل زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که ده سفارت ده کاری تجربه پاره همو وست سنگه تجربه و؟
تجربه دیره خواه تجربه و ما دیرت ورنزده کرل زی مخی دیگه نه چی سفارت تراشم ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپلو خپلوان وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي ځکه هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځریکی یو ځل زوار غلمه زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بې سواد د لاس تلاند کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړله چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
احساس نه ډېره ډېره زیاته مننه.
Субтитры сделал DimaTorzok.